صاحب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې امریکایي چارواکي وايي افغانستان کورنۍ او جګړو ته نه ځي.
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک.
د غزنی د قرباغ له تازه جګړې سلګونه کورنۍ تښتېدلي
دا څلور پنځه شپې کېږي چې راغلي یو. هلته نه کور معلوم ده، نن ځای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاتې دي.
بېوزلۍ په کابل کې یوه میرمن اړ کړې چې د مزدورۍ لپاره لاسګاډی وچلوي.
سهار راځم تر لسو یوولس بجې پورې کوم دا ځای جوړ کړم.
او د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. راځي تر هر څو وړاندې خبرونه واورو.
امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري وغوښته او پاکستان کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات لري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یکشنبې خپره شوه دا هم وویل چې القاعده شبکه چې نږدې شل کاله مخکې یې پر متحده ایالاتو برید کړی و ډېره ځپل شوې او نور د دې وړتیا نه لري چې بیا ورته برید وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرانس او د افغانستان پاکستان او ترکیې ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي اتمر پرون پر خپله ټویټر پاڼه کې له ښاغلي قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې بللې او په سوله کې د پاکستان له لوري د پراخې همکارۍ هیله څرګنده کړې. ښاغلي اتمر په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ویلي وو چې افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د استانبول د کانفرانس تنظیموونکو ویلي چې د رواني اپریل میاشتې پر 24مه به دا کانفرانس پیل شي او لس ورځې به دوام وکړي. خو لا هم معلومه نه ده چې طالبان به خپل وروستي دریځ ته په کتو د کانفرانس کې ګډون وکړي او کنه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د چهل مترې سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هممهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه کې بیا دوه تنه ټپیان شول. که څه هم امنیتي چارواکو منلې چې دغه پیښې رامنځته شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړۍ پیښې له ځایه یو مړی او د دوهمې پیښې له ځایه دوه ټپیان وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې د لږ تر لږه درې تنه د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبیک سخت دریځې ډلې چې په دې هېواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهرې کوي او د پاکستان له حکومته غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسه کې خپاره شوي او هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی بلل شوی د فرانسې سفیر دې له دې هېواده وباسي. د لاهور ښار د پولیسو ویان رانا عارف وویل پرون یک شنبه د تحریک لبیک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغو نښتو کې د پولیسو یوولس تنه ټپیان شوي دي. دغې سختري ډلې بل سبا د اپریل شلمه حکومت ته وروستی مهلت ټاکلی چې د فرانسې سفیر له دې هېواده وباسي. چارواکو د دې په ځواب کې د اپریل په 12مه د دې ډلې مشر ونیو چې پلویان دې ته ولم سوال چې په ټول هیواد کې مظاهرو او د پرلت وهلو په بڼه اعتراضونو ته مخه کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندي ویشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. دا په عراق کې د هغو بریدونو وروستۍ بېلګه ده چې په دې وروستیو اونیو کې پر هغو تاسیساتو کېږي چې امریکایان ورڅخه ډېر کار اخلي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشې تورنوي چې دا ډول بریدونه کوي. او واشنگتن خبرداری ورکړی چې که په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړو اعتصاب کړی، د ډاکټرانو یوې ډلې یې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی. له زندانه د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. خبرنامو له ازادي راډیو نه واوریدل کې چیرته تر پای را سره پاتې شي. دوه اونیس پروګرامونه هم درته لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنی چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18مې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. انتونی بلینکن وویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2001 کال نه دی چې له دې هېواده بیا ترهګر پر متحده ایالاتو برید وکړي، بلکې په خبره یې دغه ګواښ اوس نورې سیمې ته لیږدېدلې دی. انتونی بلینکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي، باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل اوسنی وضعیت د 2001 کال وضعیت نه دی او له دې هېواده د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لیږدېدلی دی. بلینکن دغه څرګندونې له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړې او زیاته کړه چې القاعده په دې هېواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2001 کال یې درلوده چې له دې هېواده پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انتونی بلینکن دغه راز وویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستانه بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هماغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې دا خوندیتوب مسله یقیني کړو.
The potential reemergence. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې وی ویل د سپتمبر تر 18مې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. خاغلی بلینکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره یې د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او ویې ویل طالبانو ژمنه کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤول بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلینکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېله شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسېدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یې و سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. بلینکن له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هېواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي بې ځایه وبللې او ویویل
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک خونه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر سي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک سي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل سي او نه غواړي چې منځوي سي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېله سي.
It's going to have to engage in a political process.
ولسمشر غنی چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې درناوی کړی او ویلي دي چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دو کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان یې ورته چمتو کړی دی.
و امور دل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستان د روان کال د سپتمبر 13 د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو ننګ کړي. انټونی بلینکن دغه راز ویلي چې افغانستان به بیا کورنیو جګړو ته نه ځي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د غزنی د قرباغ له تازه جګړو سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي، ځینې یې په دې روژه کې مرکز او ډېر شمېر نورې بیا د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته کوچېدلي دي. دا خلک وروسته تر دې کډې کولو ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د قرباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. جزئیات د خپل خبریال په راپور کې.
موږ له جنګ له خاطر راغلي یو، هغه شهیدان اوسېدو، راکېټونه شیان ولګېدلو، شاوخوا یې ماینونه ایښي دي، هر څه بنسل ټول راغلو دلته غزنی ته.
شاوخوا یولس کلنه امانالله د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کیس راغلی یو، دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي، نیمه نیم خوره شی نه ته راوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې ابل سړی بولی و څلور پنځه شپې دغه لغمونه پخکو، دا مورچې پخکې، نن جنده خلاص سوی، اوس غلا جنده غلی راکېدل.
شفیقه هم د دغه کلي اوسېدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرې ایښي او خالي لاس راغلي دي. دوی له دولت او اړوند خیریه ټولنو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له ډلې ببري او حیات خان ازادي راډیو ته وویل،
قرباغ بازار کې کور ده، له جنګه راوتلي نن درې څلورمه ورځ جنګ ده، کورونه هم طالبانو ونیولل ده، هلته غزنی ته راغلي نه کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو، داتې سرپناه هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو، داتې خدای لام اخیستې ده. بس تاسې حکومت علم اخیستې ده، که چېرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه دي راوړي، دغه خالي خپل سرونه هم راوایستلو، هر شی مرې پاتې دي، کورونه مرې پاتې دي، مالونه هر شی مرې پاتې دي، سره صرف خالي موږ راووتو. دلې نه سرپناه لرو، نه کوم بل شی لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو، سر شی له موږ سره باید مرسته وکړي، سر څوک یې کوي.
چارواکي وایي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته دا ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي چې درې څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمحمد کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، دغه کډوالو ته یې د سرپناه او خوراکي توکو بندوبست کړی دی.
تر دې دمه پورې 1200 کورنۍ د قرباغ ولسوالۍ اړوند سیمو ته بې ځای شوي دي. همدارنګه شاوخوا 33 کورنۍ د غزنی ښار ته راکډول شوي دي. نن مو 14 کورنۍ سروې کړې، له هغوی سره به انشاءالله په لنډ وخت کې کومک وسي. پاتې 10 کورنۍ مو د غزنی ثقافت بلاکو کې ځای پر ځای کړل، د هغوی لپاره د استوګنې او خوراکي توکو په اړه باندې پوره آمادګي لرو.
درمحمد کاکړ وایي که وضعیت تر دې نور هم بدتر کیږي، د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د همکارو موسسو پر مټ یې پوره تدابیر نیولې دي. که د کډوالو چارو ریاست وایي چې ولسوالۍ بازار ته څیرمه هم په سوونو کورنۍ کډه سوې دي، خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یادې ټولنې مشر عبدالعلیم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل، سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي، له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدګي به ورته کوي که هغوی خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک چې ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځای شوي دي، چون هغه ساحنه هم نه ده، نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل شوې ده تر څو سره میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدګي وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سې شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلي کلي کډه کولو ته اړ شول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلي دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی چې له امله یې د سیمې خلک زیات اندېښمن دي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لا هم د افغانستان د جګړو لکبله په تاوتریخجن ټولنیز ژوند کې پاتې کیږي. د مالونو د لیگ لپاره د لاس ګاډو یا کراچیو ګرځول معمولا د نارینه و کار دی، خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم له بېوزلۍ له لاسه اړ شوې چې دا کار وکړي. له دغو ښځو یوه هم راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاس ګاډی ګرځوي او په دې توګه خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ښځه درې څلوېښت کلنه ده، راهله نومیږي او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور تیره لاس ګاډی وګرځوي. میړه شاوخوا نهه کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورتر غاړی شول. دا اووه کاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېری ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکې خرڅوي.
سهار راځم، تر لسو یوولس بجو پورې کښېنم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل، کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره له ډېرو ستونزو سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرۍ کور کې اوسیږي وایي د مزدورۍ په لږې ګټې له ستونزو سره مخ ده، خو دا له دې امله خوشحاله ده چې د خپل کور او خپلې لور چې د دولسم ټولګي زده کوونکي ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي ښځې هم کولی شي چې د ژوند څرخ تاو کړي.
څلور نیم زره مې د کور کرایه ده، درې میاشتې راباندې پاتې، شل زره پوره وړی یم. کله خرما، کله کاغذي دستمالونه په دغه لاس ګاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پرې واخلم، له خپل کاره خوښه یم.
کسه هم په افغانستان کې ډېری ښځې شته چې د کور د خرڅ ګټندوی نه لري، خو دودیزې ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول یې عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هره ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي، خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خوارۍ مزدورۍ مخه نه شي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېری ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له شپږ سوه نه تر اووه سوه زرو پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې څلور څلوېښت ښځې وژل شوي او اته نوي ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان.
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2006 میلادي کال کې 310 ښځې وژل شوې، 1518 ټپیانې او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
ښاغلی فرهنګ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
اسمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړي دي. له بریتانیا خپرېدونکي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د یوه پخواني امریکایي سرتیري لیکنه خپره کړې چې وایي
امریکا افغانستان پریږدي خو هغه کسان به چې هلته یې کار کړی افغانستان پرې نږدي. ګرایک مولینی لیکي هغه یو له هغو شاوخوا 800 پخوانیو امریکایي سرتیرو څخه دی چې د افغانستان په جګړه کې یې چې له 2001 کال راهیسې پیل شوې دوراني ماموریت ترسره کړی. هغه ویلي لسګونه زره نور امریکایانو په استخباراتي ډیپلوماتیکو او پراختیايي چارو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي. په لیکنه کې راغلي له کلونو ماموریت وروسته امریکا افغانستان پریږدي او اوس دا پوښتنه مطرح ده چې په افغانستان کې د دوی رول څه و او که دا جګړه بریالی شوې نه وي نو د دوی ټولو قربانۍ ضایع شوې دي. د لیکنې لیکوال 40 کاله مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د 25 کسیزې ټولې مشري کوله چې روغتیايي خدمتونه یې برابرول. نوموړی اوس واشنگټن کې یو روغتون ته نږدې اوسېږي او وایي د بری او ماتې قضاوت د دوی کار نه دی او د تاریخ لیکونکو کار دی. هغه وایي اوس چې هر ځل د روغتون هلیکوپټر پورته کیږي ذهن یې افغانستان ته ځي او د افغانستان د جنوب له دوړو او خاورو په ډکو سړکونو کې یې ماموریت وریادېږي. دا پخوانی سرتیری وایي کله هم چې سترګې بندې کړي د یوې ناروغې افغاني بوډۍ ښځې موسکای یادېږي چې میړه یې په شا روغتون ته د درملنې لپاره وروړې وه. هغه وایي اوس په دې اړه کم فکر کوي چې له دوستانو څخه یې څو تنه راستانه نه شول. د جګړې برخلیک چیرې رسېدلی او څنګه پای مومي؟ مل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبری آژانس یو راپور خپور کړی چې پکې په اروپا کې د څو افغان کډوالو ژوند تصویر شوی. په راپور کې د حمید احمدی په نوم د یو افغان کډوال لخلې چې اوس جرمني کې اوسیږي ویل شوی د هغې شپې خاطره به هیڅکله هیره نه کړي چې پولیسو دا له لسګونو نورو افغان کډوالو سره د سربیا په ختیځ کې له کام څخه موټرو کې پورته کړل او په یوه ساړه ځنګل کې یې پرېښودل څو بیرته بلغاریا ته ستانه شي. په راپور کې راغلی چې حمید هغه مهال 18 کلان وو او اوس چې څلور کلونه له هغې شپې وتلي هغه وایي اوس هم خپلو هډوکو کې د هغې سړې شپې لړزه احساسوي. په راپور کې اروپا ته د کډوالۍ د سختو قوانینو په اړه خبرې شوي. د راپور پای کې لولو حمید له نیکه مرغه افغان کډوالو څخه دی چې ځان یې تر جرمني رسولی. په داسې حال کې چې زرګونه نور کډوال د اوږدو لارو له وهلو وروسته لا هم منزل ته نه دي رسېدلي او لسګونه نور افغانان د سفر په اوږدو کې اوبو ډوب کړي او یا په خطرناکو لارو تری تم شوي دي.
مخاګله ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام. اوس په نورستان کې د دودیزو جامو پاره په نورستان کې لا هم خلک د سرویو له وړیو او ژغنو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او واورینو ساحو کې ژوند کوي او په کورونو کې د سرویو له وړیو جوړیدونکي کالي ګرم دي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
د نورستان خلک له پوخارا حصے له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري د بوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لري پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ون رسیږي. هغه مهال د دې غرنې سیمو اوسېږي دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځنې پخواني دودونه لکه لوړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو لوړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو لوړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحکیم سجادې راته پاړه وویل
موږ مالداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کموي، هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې، دغه وروسته په صابون باندې دا هینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویرانشه وایو، هغه ویرانشه باندې دا بیلې تار تار، هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې، هغه وروسته یو یو بندار را اخلی اغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو اغه چاتر باندې دا تار جوړی ډیر نری جاکټ د پر استعمالیږي دغه لیک ډبل غوندی چین واغه بیا اور د پر استعمالای
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د ساروی ول سرولو او خزی د پټي ول کارونو اوزګاری شي بي نو په ګډه په کورونو کې له برابر کړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه صادرونه او نور شیان جوړوي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکو هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحبداد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوی زینت الله راته وویل
دغه خوله چې په غاړه ده چې دغه خوله ده زمونږ رواج کړي اوس هم ده چپن لرو او تاغم لرو اوس هم جوړي اوس هم موږ خپل دود نه پرېخې
مولوی زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوژغنو او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې خو توپیر په دې کې و چې د چا به مالداري او پانګه زیاته وه هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډېر وخت کوله دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیزې جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او دې ته ورته نورو پروګرامونو مخته بیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غني او پیاوړې کړي
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړېدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډېری ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردېږي او هر کال یې په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بېروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لورې به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي
سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د امریکا او روسیې وروسته اوس د چک او روسیې اړیکې هم خړې پړې شوې دي دا وروسته تر دې چې چک جمهوریت له خپل هیواده د روسیې ډیپلوماتانو د اخراجېدو حکم ورکړ روسیې هم ورته غبرګون ښودلی تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبې وویل چکي ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکېچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې چاودنه کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي هغه ادعا چې موسکو بې اساسه او هغه پر پراګ د واشنګټن د نفوذ نښې بللې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتجسلاو پیونکو احضار کړی او هغه ته یې په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکي چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسي رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسي همدا اوس دی له خپل اقدامه خبر کړ او دا د روسي غبرګونو. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وویل له خپلې خاورې د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پرېکړه د هغو کره شواهدو پر اساس کړې چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړي دي. په هغه چاودنه کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیڅه کې د مهماتو په یوه زیرمتون کې وشوه، 2 تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بله چاودنه په یوه بل زیرمتون کې چې 10 تنه مهمات ساتل کېدل وشوه. د دواړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پریکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسي ډیپلوماتانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول له 1990 کال راهیسې چې پر پخوانی چکسلواکیا کمونیستي رژیم واکمن وو او پراګ هم څو لسیزې د موسکو تر نفوذ لاندې و. د دواړو هیوادونو ترمنځ لویه لانجه بلل کېږي. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې په دغه لانجه کې له چک جمهوریت سره ولاړ دي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هم د دې امکانات لري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره یې پر ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کنفرانس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ د درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په 2 جلا جلا پیښو کې 1 تن ووژل شو او 2 نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار د 4 ناحیې اړوند د 40 متره سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال وشوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه. هممهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یو 14 وشوه چې 2 تنه پکې ټپیان شو. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې د لږ تر لږه 3 تنو د وژلو خبره کوي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون 2 توغندي ویشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو 2 غړي ټپیان شوي دي. او واشنگتن خبرداری ورکړی چې که په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خورو احتساب کړی د ډاکټرانو یوې ډلې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی دی. که چیرې غواړئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولئ یا یو واورئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ، پته ده azadiradio.com. اوس هم لږمنې سره راځو 2 اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام مه هیروئ.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. و باورې چې د ننګرهار ولایت د نازیانو له ولسوالۍ نه د تقویتي پولیسو 2 کسانو ولی محمد او انعام ګل آزادي راډیو ته ویلي چې 4 میاشتې کېږي چې تنخواګانې نه دي اخیستې. دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. لومړی به د نازیانو د ولسوالۍ نه ولی محمد په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
ولی محمد ما د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده.
څه مشکل دی؟ څه
مشکل هم دا دی چې د زموږ د نازیانو ولسوالۍ محلي پولیسو او زموږ په تقویتي پولیسو باندې تبادله شوي. موږ دا 4 میاشتې کېږي چې زموږ ماشونه نه دي اخیستي. مال چې موږ معلومات وکړو خپل ټولو خلکو سره هم دا خبره شریکه کړه چې زموږ دا ماشونه لا تر اوسه پورې هېڅ پاتې نه لګېدلې. روژه راغله، اختر راغله، زموږ ماشومان هېڅ نه لري. موږ دې په هغه کې وو چې دوه تاره لګېو دا د فاميلي دا غوه چې دا فاميلي لپاره زمونږ دا ماشونه دي مونږ خپل کاره کم شو څنګه روکه شپې سبا کوله شو پراتیو د خلکو خدمت لپاره د وطن خدمت لپاره او نه د حکومت تنخوا په خپل شي مونږ رو دا زمونږ خپل فاميلي لپاره چې دا فاميلي مو ته ضرورت لري او په غیر د مونږ مشکلات نه حل کوي.
څومره وخت کیږي چې د محلي پولیسو نه رسمي پولیس شوی؟
زمونږ د جدي اول نه تر اوسه پورې مونږ په تکلیفي پولیسو باندې تبادله شوي او جدي په اول باندې
د دې نه مخکې د معاش اخیستو چې محلي پولیس وي
محلي پولیس چې هغه نه مخکې معاش اخیستو محلي پولیسو معاشم روغ اخیسته معاشم تقریبا مونږ یو 15 کسانې مونږ معاش نه لرو.
نو دغه مشکل هم قومندان سره شریک کړی دی؟
قومندان سره شریک کړی. قومندان صاحب راته یې چې دا بار به امریکایانو کار دی د سیستم هغه دی لاړو سیستم کې مونږ ځان داخل کړو خو سیستم غم راته چې دې میاشت کې والا کېږي دې میاشت کې والا کېږي مونږ ته هیڅ برک نه لګېږي تر یو مالی صاحب نه مونږ پخته کړی بل نه مونږ کړی بل نه اوس مونږ هیڅ معلومات نه کېږي ملګرو معلومات خو دا څنګه چل مونږ ماشونه نه لرو.
کلات هم څومره دي چې دا ماشوم نه دی اخیسته؟
مشکلات هم چې رښتیا خبرې ډېر زیاتې یو میاشت سړی تېره کړه دوه میاشتې شي درې میاشتې شي د ان تر څلورو میاشتو پورې ورسېده. مونږ دلته دوکاندارانو ډېر زیات بکه یو دوکانو کې سوداګانې کړي دي دوکانو سوداګانې چې مونږ له د معاش په بدل کښې را کوي چې معاش واله شي مونږ نه پیسې غواړي نو تر اوسه پورې تقریبا مونږ دغه څلور میاشتې وشو چې مونږ معاشونه نه لرو. دوکانو طرف هم ډېر زیات قرضداره شوي وو هغون هم ډېر زیات آزاد یو نورم څه لرو ورو رمضان میاشت هم راغله روژه ده
ستا مشکل به ورسوو
او صحیح شوه ډېره مننه الله هم ژوندي لره خوشحاله اوس.
اوس به د همدغې سیمې د تقویتي پولیسو د قطې د یوه کس انعام ګل خبرې واورې چې دی څه ستونزې لري.
مشکل دا دغه څلور میاشتو اوسې تنخواګانې نه واله کېږي
رسمي پولیس یې که محلي پولیسو کې؟
محلي پولیسو بیا دغه تقوی پولیسو په نامه باندې واړولو کارډنن ویله.
څو میاشتې کېږي چې د محلي پولیسو نه یې اساسي پولیسو ته راواړولی؟
څلور میاشتې شي اندازه باندې.
معاش نه دی درکړی په دې څلور میاشتو کې؟
نه ورور جانه.
دغه مشکل هم قومندان سره شریک کړی داسې مقاماتو ته ورغلي یاستئ؟
مونږ به جلال آباد له تللي وو تر د اف سیستم غله هم ورغلي وو او خپل قومندان د امنیت د نازیان ولسوالۍ دی هغو ته مونږ ویلي متمدانو ته مې لیدي او تر کوم زرپرتان دي هغو ته مونږ خپله وینا کړې ولې چې زمونږ کار نه ده
څه یې ویلي؟
هغو داسې ده چې نه واله کږي مونږ خو راپورونه ورکړي تاسو دا به نه کړنو.
نو اوس هم وظیفه کې یې؟
اوس وظیفه کې یم. وظیفه کې یم دغه اورې؟
هو اورم اورم.
اوس هم په وظیفه کښې برحال پښتو کښې پراته یو که نه؟
ښه. مخکې چې محلي پولیس وې څلور میاشتې مخکې چې ته محلي پولیس وې هغې وخت کښې د معاش اخیستو؟
هغې نه مخکې د درې تنخواګانې اډب کښې بیا درې تنخواګانې را کړې چې لباد ته لاړم پورمې هم را ډکې کړې اسنادونه را کړي وو یولس وایه کښې زه خو خپله باندې سواد نه لرم وروره په ولسوالۍ کښې کوم کار و جلآباد قومندانۍ ته وکړ جلدي جذب له لاړو ګینې بیا راغلو بیا لاړو راړو چېرته کومه شوبه وو هغې باندې مه ګرځولې چې ټوډه له امضا کښې ټاپۍ را کړه مقصود جلدي جذب کښې نه کړ ناسې خپلې وظیفې ته لاړ شئ تاسو کوم مشکل نه شته برحال عسکر یاستئ بېرته خپلې وظیفو له لاړ شئ. څومره هر یو عسکر چې دی مکتوبونه یې را وړي دي قومندانۍ ته خپلې نازیانو ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه چې را وړو مونږ مکتوبونه را کړل پوسو نه کړل سلاګانې مه غیره تر سلاګانې نه دي بدلې شوي مونږ خو چې داسې نه وو امیر ته دغه کار درته چې پوه شوې.
د کورنیو چارو وزارت خو مخکې له دې ویلي وو چې هغه یو سیستم یې روان کړی د بایومیتریک سیستم چې دا ختم شي معاش به ورکول کېږي ستاسې دا سیستم شروع شوی؟
بایومیتریک هم وکړی بایومیتریک ما وکړ په کومندانۍ کښې ورور جانه او بایومیتریک هم کړی دوه ځله قومندانۍ کښې کوم بایومیتریکونه هم هم کړي او زه هر یو چې هغه کوم اسناد چې وړی کښې ما ډک کړي کوم هغې چې را کړي مکتوبونه هغه مونږ په خپلې قومندان دملې له را وړي هغه چې ورکړي هغه ایښې هغه کړي
ښه ستا مشکل به ورسوو.
زه خو نه یم ډېر عسکر دي د افغانستان کښې تاسو کله مو راپورونه اخیستي ډېر عسکر دي زمونږ
ښه ستا مشکلات به ورسوو
الله مې عزت وکړي عزت خونه سي.
دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د امنیه قومندان لوایاند ښاغلي فرید خان سره شریکه کړه. د نازیانو د ولسوالۍ نه تقریبا د څلوېښتو پولیسو په نمایندګۍ یو پولیس ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا څلور میاشتې کېږي چې دوی معاش نه دی اخیستی. د دې معاش د ورکولو دپاره څه تدابیر شته؟
دغه معاش دا د وزارت داخلې لخوا ډول ځینې مشکلات او څوک چې
فرید خان کدا مخ دی یو طرف ته لګواړ او یوازم جړ شو
دا ماشوم څه دی دا د ټریک باندې ورکړي هغه څوک چې مشکل لري ارم سکي لري نو دا لري هغه ماشوم هغه چې بایومټریک یو شي ماشوم ورکړي
نو دا د بایومټریک پروسه به کله ختميږي
نو شروع نه جریان لري نمبر په نمبر راغواړي هر ولسوالۍ نه راځي د بایومټریک کیږي
یعنی تاسو دې ته اطمینان ورکوي چې د بایومټریک خلاصي نو ماشوم به اجرا شي ها پدی کې نکی کې لګا عجله وشي زکه چې روزه راغله او بیا ورپسې اختر راځي د دوی مشکلات به زیاتې پیسو ته به ضرورت لري لګا عجله نکی کې پدی کې
دا سیستم خو مرکز نکی
یعنی تاسو تعقیبوي
تعقیبو سره شریک دي دا خو جنت خراب دي څنګه به جوړ کې
دا تشویش نکي دغه پولیس ماشي اند رسیدي
ماشي را رسیدي البسا ډوډه اور کې مشکل دا په سیستم کې ده
ډیر زیات تشکر درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د نازیانو له ولسوالۍ نه د تقویتي پولیسو له قطعې نه ولی محمد او انعام ګل چې دواړه پولیسان دي ازادي راډیو ته وویل چې څلور میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي اخیستې او د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ښاغلی فرید خان وویل چې په ټول افغانستان کې د تقویتي پولیسو د بایومیتریک سلسله روانه ده د نازیانو د ولسوالۍ د تقویتي پولیسو د بایومیتریک سلسله هم شروع شوې او ډیر ژر به بشپړه شي ښاغلی فرید خان وویل د دغه پروسې له ختمېدو سره به دغه پولیسو ته تنخواګانې ورکړل شي د ازادي راډیو درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 0 0 و
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوسوی عزیزانو د خبرونې ګرانو بنوالو ته سلامونه او شهیلی وړاندې کوم او تاسو د بشپړې روغتیا په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه طاهر شان تاسو ته وړاندې کوم په سر کې ولنډه یادونه کوم چې تاسو هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې پریږدي موږ هرومرو خبرو خو کله کله ځینې پیغامونه تخنیکی ستونزې لري مثلا دا چې تاسو د غږ کیفیت ډیر ضعیف او یا هم دا چې تاسو پیغام بشپړ نه وي ثبت شوی نو ځکه موږ نو څه کولای چې دغه ډول پیغام خپور خو لنی کمرغه دغه ډول پیغامونو شمیر زیات نه دی نو په دې هیله چې تاسو پیغامونه موږ ته په صحیح او بشپړ ډول راورسیږي د نن ورځې دغه خبرونه لومړی تاسو د هغو پیغامونو په خبرولو پیلوو چې د پیدا شوي عزیزانو په حق معلومات راکوي
ازادي راډیو ټول همکاران اوریدونکو ته سلامونه کوم فزای لخمی سات افغانم د کندهار د ولسوالۍ د جړی ولسوالۍ لخمی سات افغانم دلته موږ یو کښنه تیرا کړی دی د ایرمن دی نو د نوم نفیس دی کولادی نو که چیرې کورنیز ما جاغوري که چیرې قربان ما جاغوري راځي خپل کښنه دی بوزي ځکه یو میا شافه تل د مشر سره دی ایز خپل قوت ډیر ډیر دی نو خامخا که چیرې کلیوال خپل کښنه په تمه دی نو راځي خپل کښنه دی بوزي په دې هله چې زما پیغام نشر شي زه به خپل ټلیفون شمیره مو کوایم 0 4 1 9 8 2 10 2 1.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته ورسیږي ما یو کښنه ماشوم پیدا کړی رسول الله شهر کې په هلمند کې جناغا نومې پلار په جناغا ورته وایي پلار نومې شرالیا کا دی دا اخ نومې یکمت نومې دی د یکمت ورور سردار نومې دی ما په هلمند شورګا شهر کې پیدا کړی دی دا لس 12 ورځې کې چې ما سره سره دی د چې سره رخصینه د بور کالی دی او په پړی چمپالې بپښه دی او ګاندې روغ دی لستونی روغ دی هر سړی و کولای شي چې ما سره پردا شي نیرو باندې اړیکه کولی شي چې پروا چې پرتینځه پازنه دریو شپږ دوا بلواره د شمیره کړو ما چې پروا چې پرتینځه
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شمس اللہ شرافت پیلان دلمن ولایت پناوا ولسوالی کے روزگار ولایت روزگار ولایت کے دار غفار پنامہ نپر مش پیدا کری دی میچ کی کار څوک د پاک معلومات غواړي د 19.6 کال عمر لري نو زما سره د ټلیفون په دا شمېره اړیکه ونیسي. سلام شمېره 0      4 8 4 8 3 لس. یو ځل بیا دا شمېره 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موز دلتا پکندار کې یو دانا کښنه پداګونی ګونی کې پیدا کړی دی. هر مسلمان ورور وی سوالای شي موږ ته په دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زموږ د تلیفون شمیره ده 0-5-3-5-3-3-5. تلیفون شماره یو ځل بیا 0-5-3-5-3-3-5. دا زموږ د تلیفون خپل نمبر دی. د هر مسلمان ورور وی کولای شي موږ ته په دغه شماره اړیکه ونیسي. د خدای په امان و سلام.
سلامونه اونې کې هیلې رنه تاسو ته څوک چا اوري. زه پرهیز پسرلی یم. یو ماشوم دی دلته د 15 کال دی، نو خبرې نشي کولی. تورې جامې په غاړه دي، شنې سترګې لري. که د هر چا وي او څوک چانه ورک شوی وي نو زما سره دی. په دې شمېره زنګ وکړئ 0-2-2-6-6-9-0 شمېره بیا 0-2-2-6-6-9-0. نو ما سره دی که هر چا وي او د چا نه درکه شوی وي په دې شمېره زنګ وکړئ. زه به ورته ځای وښیم او راډې شوي بودي په مخه مخه.
السلام علیکم. محمد جان وکړی د غزنی ولایت مقر سلیم دی. دا د یو ورک ورور چې موږ پیدا کړی دی زمونږ سره دی. د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کې موږ کول دی. د امتحان شماره ده 0-2-4-12-3-5. یو ځل بیا وایم
0-2-3-5. تو پیغام یې دا چې زموږ په سیمه کې یو کس د داوود په نامه تقریبا د 30-40 کال کېږي په همدغه سیمه کې اوسېږي. په همدې سیمه کې ګزاره کوي. د داوود په نامه د دې پاسر کې خپل ځان معرفي کوي. د ایرات ولایت د شینډن ولسوالۍ او د دې ښار د کلي پاسر کې درې وایي. نو که کوم مؤمن مسلمان ورور غواړي چې د داوود په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، هم غواړي چې داوود پیدا کړي، که د کوم دوستان کوم ملګري کوم ورونه کوم نور داسې کړي باندې زما ځای غواړي، نو زما د دې شمېره سره د اړیکې کوم نشي. زما د تلیفون شمېره ده
0-2-2-8-0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
او زمج د ورکو اجزان په اړه معلومات راکړي، هغه زمج ملګری چې ورک شوی په غواړه معلومات راکړي. موږ یو ملګری چې پیدا شوی دی د ازادي راډیو کې چې دغه اعلانات موږ نشروله، نو چې پیدا شوی دی د ازادي راډیو سره ډېر مننه کوم. هر ملګری کولی شي چې ازادي راډیو سره خپل پیغام پرېږدي. نو یو ملګری دی زمج د پیدا شوی دی، ډېر مننه کوو.
قدرمن اوریدونکو، دا و د هغو دوستانو ژغونه چې د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي او اوس به ستاسو د ورکو شویو دوستانو او خپلوانو په هکله را رسېدلي پیغامونه خپاره کړو.
بله، السلام علیکم. زه نظام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ترغستان د ولسوالۍ د چوکاګو د خلکلي څخه. زموږ یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی، د جمالي اکا زوی دی، د اندیا اکا ملسۍ دی چې مشهوره په اندیا اکا دی، نن خانه کاري. تقریبا دا درې کاله کېږي چې د خپله کوره څخه نادراکه دی. هر مسلمان ورور په دې اړونده معلومات لري، یا د ژوندي یا د مرګ، موږ ته دې د ټلیفون په دغه شمېرو زنګ ووهي.
نه اتیا اته سوه درو اتیا او شماره زل بیا صفر اویا شپږ شپېته نه اتیا اته سوه درو اتیا وسلام د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکاو د کلي.
السلام علیکم. ما یو ورور دی نظر کسوی دی د جمعګل په نامه دی د هلمند ولایت ګرنسیر ولسوالۍ د کسابا د کلي څخه نظر ارچا په دغه نمبر باندې څو پیدا کړي ما سره دی په دغه ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره 0015 1 0 0 0 0 0. تمام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد داوود له کندهار له ولایت او د سوالونو پیغام درته پرېږدم. زما دوه زامن دي ورکړي او شمامت نومېږي او انسان الله نومېږي. شمامت چې ده د شلو کالو ده د سلناسو ده د شپږو کالو دی. هر موسم ورور په دغه اړه باندې معلومات لري په دغو شمارو د زنګ راټولوي. سپر اویا څلور دېرش شپږدېرش څلور سوه اته پنځوس شماره یې وهبیا وایم. سپر اویا څلور دېرش شپږ دېرش سوه اتره پنځوس هر مسلمان ورور چې دغه لالکانې په اړه باندې په دغه اسمارو کې زده راتوي. د شمامت لویه نشانه دغه د جنګ نره علاقته دي. شلو کالو دی ژیرې نه ده راغلې. د مخې غاښونه یم کاژه واژه دي. دا بل کوچنی دی د شپږو کالو دی. هر مسلمان ورور چې په دغه اړه باندې معلومات لري په دغه اسمارو کې زده راتوي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه احمد الله نیمه د مسافر او مسوالی د کومو د سیمې څخه دغه دغه پرځمه چې مجد مغرب دوستان بری اروپ دوستان روزی جانانا کال زمانی که محمد شریف اللہ شیخ خان پیغان مسلمان رو تا دادی پاک لما معلومات چیلی مهربانی لما حدیز مرسر بدا بش میرا علی کولی سی سپر و سپر پنزه و جیر سلور سلیر شواتیا سپر و سپر پنزه و جیر سلور سلیر شواتیا پیغان مسلمان رو تا دادی پاک لما معلومات چیلی دادی را دیو تخمال اللہ و سلام به احترام.
کندهار ولایت اور کې د سړنی سره زمونږ د سالیم د تر هغه ولایت د ولایت څخه نور نو شکی د صورت د امان الله په نام لري په شمن د ولایت څخه دی چې ګود د دانې د کلی دی د تر هغه ولایت ته نور نو شکی د صورت دی د ماګرتی دی دی او زمان چې دی سن لا دی ها ګور هر کوم کړي د معلومات لري په نمبر د ماته ځان دی چې پر وته و او دلو درې و چې پر یو نمبر یا چې معلومات دې وکړي ما دې دا نمبر ځان راوړي.
روان دا زادی رادیو کارتون. السلام علیکم. زه عبد الغنی د مدسین اکا په کیر زوی د چرشمو د روزګان ولایت په چرشمو د ولسوالۍ وشدون کوم. ما ورځ مخنامې دا کار د ولسم دی چې د کورنا درک سوي چې معلومات یې هسته هر مسلمان ورور ته معلومات یې کړ د مارکه د ژوند مشته دې په دغه شماره زنګ وي 0 1 2 5 9 8 3 او ارڅو شرینه چې غواړي زه ور کوم غري په دروازه خلک وای وای دا چې ما سره دی څنګه کوي د ستار کوي دې موږ د باندې د بل چې پیران کې باندې هر مسلمان ورته معلومات یې ما ته په دغه شماره زنګ وي. والسلام علیکم.
خوره د سره کوم د هلمند ولایت زما یو خوري دی ز خپل منځجان مې زم بل ور مې سګون لیږي. زما یو خوري دی د غوالي په نامه دی د شادیا کا زوی دی او د روزګان ولایت په مزګان کې بیا د خود وو د زغیتو دی. نو دا پیغام سپور کړی چې موږ ته معلومات وکړي او په پاکستان کې د نس بکل کولی نظر کا سوي دی او دا زما د ټلیفون شماره ده. دا که چیرې یو څه معلومات وکړي چې دا شماره دی تاسو څنګه وکړي پر و چلو چلو درې و شپږ درې و نه ټلیفون شماره یو ځل بیا وایه پر و چلو چلو درې و شپږ درې و نه دا زموږ د ټلیفون شماره ده. که هر مسلمان ور په دې اړه معلومات ولري نو زموږ سره دې په دې شماره باندې اړیکه ونیسي د مهربانۍ له مخې. روزګان د ولایت
بل سلام علیکم و جانان یم د کندهار ولایت څنګه زنګ د سوال دی زما ورور دی چې څلور کال څلور نیم کال کیږي چې ورته دی د میوان په تللی و سره بغل د سره بغل څنګه شته شوی دی یوه شی دوی شال په شاوخوا کې دی خان می دی چې خپل سترګې یې نری و چالک دی نو هر مسلمان ورور ته وایم د مسلمانۍ د مهرباني د مخه دی ما ته دې په دغه شمیره زنګ وي صفر اووه سوه شپږ څلوېښت اووه څلوېښت څلوېښت یا نان میغم السلام علیکم هیله کوم زما پیغام نشر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شما عبدالمحمد د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د خوشحال کلي څخه تاسو ته زنګ ولګي. ورور چې زما پیغام نه دی چې زما ورور عبدالصمد نومیږي چې دا سږ کال روژه کې دا دي دا یوه میاشت باندې دا روژه کې څلور کاله پوره کېږي چې د کار په بانه وتلی دی چې هیڅ معلومات یې نشته. دا عبدالصمد د عبدالکریم اکا زوی د کله خان اکا لسی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د خوشحال کلي څخه تللی دی چې هیڅ معلومات یې هم نشته. او هر ورور هر مسلمان کولای شي چې موشت معلومات راکړي او یاد په خپل دغه موږ غوړي ورور نو خپل کار دی وکړي چې د جایزه لري ورور دغه موږ پیغام دی. السلام علیکم.
نه هلمند ولایت د باغران د ورسوالۍ څخه د کمنګران د کلی څخه غلام نبی خبره کوم چې بچا د دیر شو کالو ځوان دی څلور کاله پوره شو چې ورک شوی دی که دغه ازادۍ څنګه اعلان کړي نو ډېر منظورې بولم دغه نمبره ته دې بیا زنګ ووهي که د خپله واورې ده یا بلې وتر ورسوم چې پر اوسه پر څلور درې یو درې یو درې یو پنځه صفر یو دې سلام.
السلام علیکم. عبدالحنان مؤمن یم له کندهار ولایت زما یو دوست دی د صبر احمد په نوم نیک څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومي ما سره په همدغه شمیره اړیکه ونیسي صفر اووه نه نه صفر نه څلور اووه اته یو ځلې بیا وایم صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته او یا بل شمیره صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه دفتر.
درنو اوریدونکو د همدې پیغام په خبرولو سره زموږ د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې بیا هم ازادي راډیو ته خپل پیغامونه راولېږي او په دغه پیغامونو کې لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره مه هیروئ. تر راتلونکي خبرونې پورې سوکاله ژوند او ښه چاته. خدای پامان.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000024211211415.
د بلال خدا اعلان د ملال یا قربانا زمانه بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا بلال خوگا ازانا دملال یا قربانا زمامی نے زمانا خائستا افغانستانا زمامین زمانا خائستا افغانستانا دبلال خوکا آزانا بملال یا قربانا شان بد سرجن شی کل شان بد سرجن شی پخندا بد سجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیون شی دا بسن دے ترے تم شی لوئی ملت چلو یا بانا زمامی نے